ترن ځانونه به طرفه ګڼل باوجود د دې چې رجستریشن یې د افغانستان د حکومت سره او د جمهوریت سره ساتنه د دوی مسولیت او کله چې بور باندې فشار راغلو نو جمهور به او جمهوریت به ټوکلو مګر ځانې به طرفه ګڼلو مشرانو سیاسي مشرانو هم
د محب صاحب آیا دا جمهوریت نه دی همدغه جمهوریت نه دی چې باید همدغه سوي رسنۍ به پرې وي او مدني ټولنه فعال وي او پرته لبیری باید فعالیت وکړي
خو خپل مسولیت پاغه کې خپل غنی درسته د ازادي او د دوی د ازادي لپاره د امنیتي ځواکونو قرباني ورکوله مګر هم دوی خپل مسولیت درلودلو چې د دې د ساتنې لپاره امنیتي ځواکونو دوی ساتي په بدل کې باید د افغانستان د هغه غټو غټو د لپاره دوی هم کار وکړي ولې لیدل مو چې د دې په ځای باندې چې دا مسولیت ځان په دې مسولیت کې شامل وګڼي د دې مسولیت ټول ځانو نه ایستل او فکر کولو چې دا مسولیت یو څو نفرو دی اوس هم مونږ وینو بعض ځایانو کې وایي چې دا جمهوریت هغه وخت کې ویل چې د درې نفرو جمهوریت دی نو کچیرته د درې نفرو جمهوریت وي خو باید دغه درې نفر خوښ شي چې جمهوریت سقوط کړي دی خو باید اوس هغه درې نفر خفه اوسيږي دا نور خلک ولې خفه دي او په دې موضوع کې هغه وخت هم دغه بحث مونږ د ډیرو دوستانو سره کړو
چې نو آیا تاسو د آیا تاسو فکر کوئ bale
ساتلو د لپاره د جمهوریت ساتلو د لپاره مونږ باید ټول په ګډه کار وکړو او اوس هم د افغانستان
خلک مقانې کړای شوی تاسو پر دې خبره آیا تاسو خلک قانې کړ
متاسفانه تر اوسه پورې دغه قناعت د خلکو د حاصلولو لپاره باید خپل کار ته دوام ورکړو د افغانستان غیر د دین چې مونږ په متحده توګه باندې مشترک کار وکړو هیڅوک په ځان یا په ځان ځانې باندې افغانستان ساتلې نشي او د افغانستان ګټو ته رسیدګي هم نشي کولای
تاسو یو وخت یادونه کړې و چې خلیل حقانی تاسو ته تلیفون کړی و هغه له تاسو څخه په دغه تلیفوني خبرو کې څه غوښتنه کړې و
د دې غوښتنه په هغه وخت کې هم دا و چې تاسو اول یو اعلامیه ورکړئ چې موږ تسلیم یو او دا غوښتنه ورسته به بیا مذاکره وکړو نو ما ورته بیرته وویل چې اول سره مذاکره کوي بیا دا غوښتنه ورسته چې هغه کار کوي هغه ته به مختزي نو کته چیرته اعلامیه د تسلیمي سره ورکړي بیا د مذاکرې ضرورت چی شه ده ورته وویل چې هر ځای کې چې زه درځم مذاکره ته ته ماته ځای وخه ما دا فکر کولو چې حتمان به په دې دوه ولایتو کې یا په لوګر کې یا په میدان وردګ کې او دواړه ولایتونه په هغه وخت کې دوی د کنټرول لاندې و دوی ډیر خلک مثلا د زابل څخه د قندار څخه اسکوټ کړل راي وصل تر کابل پورې ما ول زه درځم د یو موټر سره او یو نفر بر سره یو ډرایور تر د سرحد ولایت پولیس درسم دا غیزه له تاسو ما اسکوټ کې ځای مراته خې خالي ولایت وای چې کوم ولایت کې زه به تر هغه ځای پورې درشم ولیدوی په خپل اماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو
په دې هرڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ویني
متاسفانه هغه رول چې باید خلیزات سے ادا کړی وي د افغانستان د پات او په دغه وضعیت کې هغه کې دوی هم ناکام پات شو او ناکامي هم دا و چې دوی د افغانستان د رئیس جمهور اعتماد کسب نه کړل شو او د افغانستان د خلکو اعتماد په دې پروسه باندې کسب نه کړل شو نو زه فکر کوم چې دغه وضعیت چراغلو دا د دې بدلونه وجود درلودل او امکان د دې و چې یو داسې یو افغانستان مونږ تاسو نن درلودل چې په هغه کې به دغه د تیرو شل کلونو ګټي هم تضمینی وي او یو صلح به هم پکې موجود اوسه
نو تاسو ولې ونه کړای شوی چې نړیوال د ځان ملګری وساتي
خارجانو خو مونږ سره په دوامدار توګه باندې دا وعده کوله چې دوی د جمهوریت طرفدار دي هغه کوم الفاظ چې کارول په جلسو کې ما شخصا ما سره رئیس جمهور خپل په خارجي سیاست کې ډیر فعال او ټول جمهوریت په دې باندې کار کول او ټول خارجانو خبر هم دا و چې دوی غواړي چې داسې افغانستان وي چې په هغه دیموکراتیک افغانستان وي، آزاد افغانستان وي، داسې افغانستان چې هم خپل په امن کې او هم منطقه ورسره په امن کې. دغه څلور موضوعات تر اخري ورځې پورې په هر اعلامیه د خارجانو کې تکرارېدل. مونږ سره په جلسو کې په وار وار په همدغه باندې اطمینان راکول کېدلو. نو مونږ خپل برخه کوشش د خارجانو سره کړی دی او کولو مو دا چې وضعیت هغه رقم راغلو چې تقریبا دا ټول خبرې بے معنی شوې.
نو نړیوالو ولې له تاسو لاس واخیستی او له طالبانو سره خبرې شروع کړې؟
زه فکر نه کوم چې دنیا د جمهوریت څخه لاس اخیستی وي. په دوامدار توګه مونږ سره هم په تماس کې او اوس هم خپلې هڅې کوي چې افغانستان کې هغه ارزښتونه چې جمهوریت درلودل هغه ارزښتونه بیا هم عملی شي او بیا هم د خلکو لپاره هماغه فرصتونه برابر واوسیږي. دا چې د دې نه هغه پروسې د سولې د پروسې نه طالبانو غلطه استفاده وکړله او هماغه خپل هدف ته د رسیدلو چې په زور باندې واکمني ترلاسه کړي هماغې خوا ته لاړل. دا نو په دې کې زه فکر کوم چې ډېر ګرم طالبان دي.
پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې ویلي وو زه تاسو ته وایم زله افغان ولست څخه بخښنه غواړم چې ومې نه کرایسول دی هر څه ته په یو بیل بڼه د پایټکې کړم. موهب سپ تاسو خپل مسؤلیت منی، افغانانو ته څه ویل غواړي؟
مونږ غوښتل چې افغانستان کې جمهوریت پر ځای وي او داسې اصول راشي چې هغه د تلپاتی او د دې ترڅنګ نظام دی پر ځای پاتې وي. په هر لسیزه کې نظام د سر نه تر اخره پورې بدلیدل دا خو ډېر یو غټ شوک هر لس کاله شل کاله افغانستان ویني او بیا د سره شروع کول افغانستان د ډیرو پرمختګونو څخه شاته پاتې شو. نو په دې کې مونږ ونه توانیدلو چې هغه سوله چې مونږ غوښتل چې افغانستان ته راشي هغه عملي کړو. متاسفانه باید ولې د دې لپاره کار باید بند نشي. مونږ اوس هم غواړو چې په افغانستان کې د یو جمهوری نظام وي او په هغه کې د خلکو د رایې ته ارزښت ورکړل شي او خلکو ته وانیږي چې خپل مرشي خپل وټاکي.
له افغانستان استاس تر وتلو وروسته د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ځان ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت خبرې وکړه. تاسو ولې له دې مقاومت سره یو ځای نسواست؟
د افغانستان د وتلو نمخ کې د پنځمې پورز باندې ما یو جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کینوستلو او ما ځنې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبره ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته دی چې مقاومت دی وشي، ځکه په هغه ورځ باندې رئیس صاحب جمهور یو پیغام ثبت کړی و چې مقاومت بکو. ولی کوم اطلاعات چې ما لوستل هغې خویدل چې دغه امکان نه لري، ځکه ولایت هر یو ولایت نو وروسته بل ولایت هم د سر په سر سره سقوط کولو. دلته دوی رئیس جمهور کمال دغه وعده خلکو سره کوي، آیا دا امکان لري او دا توانایي په دې نهادونو کې شته که نشته؟ ما د خپل د درې واړو مشرانو دا خبره وکړله چې امکان د مقاومت نشته. حتی د وزیر صاحب دفاع مې دا پوښتنه وکړله چې دا مقاومت په پنجشیر کې کیدلی شي. هغه راته وویل چې هغه امکانات اوس نشته په پنجشیر کې چې پخاوه. په هغه وخت کې چې دوی هلته مقاومت وکړلو هلته لس کاله د جهاد مرکز و، بیا د هغې نه وروسته د اسلامي حکومت پنځه کلنه دوره کې هلته ډېر امکانات ځای پر ځای شوي وو. او بل دا ده چې عقبه یې درلودله، شاته تخار او بدخشان یې پخپله په کنټرول کې و، نو د لارې د اکمالاتو دپاره درلودله، د زخمیانو د تخلیه دپاره یې درلودله. نو هغه وخت هغه امکانات اوس نه هغه امکانات شته دی او نه اوس څوک جنګ کوي. او بل دا چې دوه درې قصې حتی راته وکړې چې داسې پیلوټان چې د هماغې منطقې وو د دغه وطندارانو ووایي چې هغوی ته مو زنګ ووهلو چې ولې وظیفه مو ته پرېښودلې ده. وای چې هغه برته راته ویل چې ما به مونږ باندې د فامیل فشار دی چې دی وظیفه کې نه یوازې دا چې مونږ ته تهدید دی بلکې فامیل ته تهدید دی. نو وضعیت او فکر د مقاومت نشته امکان نه لري. دا مخکې نه د وزیر صاحب دفاع دغه تحلیل مونږ سره شریک شوی او غیر د دې نه چې د خلکو ژوند نور خطر سره مواجه کو بل څه لاسته راوړنه تر نه کېدله.
که طالبان یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي تاسو به وغواړئ چې برخه یې سي؟
ګوري دا شخصي موضوع نه ده. زان د پاره نه څه غواړم او زه فکر کوم چې ټول سیاسون باید په دې باندې قانع اوسيږي چې شخصي غوښتنې باید هیڅوک ونه لري. مونږه هغه نظام د افغانستان د پاره غواړو چې پاغې کې د افغانستان ولس خوشاله اوسيږي. چې ولس خوشاله وي نو هغه نظام زمونږ د پاره کافي دی.
آیا په خوانی ولسمشر غنی غواړي چې جلا وطن حکومت رامنځته کړي او په دې اړه د نور سیاسي څیرو سره مذاکرات روان کړي دي که څنګه؟
تاسو باید لږ انتظار وباسئ. هغه پوښتنې چې رئیس جمهور پورې مطرح دي هغه باید رئیس سره مستقیم مطرح کړي. زه په خپل څه چې زما سره معلومات و هغه مغه سره شریک کړم.
او تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په دوام وکړي که څنګه؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی دا قابل د دوام نه دی. په دې کې هماغه اشتباهات چې په د بوند کانفرنس وروسته په افغانستان کې وشو چې باید طالبانو ته ځای ورکړی وي اوس طالبان هغه اشتباهات بیرته تکراروي. دغه رقم استبدادي نظام او دغه رقم یو طرفه نظام چې دوی شروع کړی دی او په خپل خوخه باندې روان دي دا نه ورسره افغانان مني او نه ورسره دنیا مني. متاسفانه زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو حقوق په دغه نظام کې نشته دی په دا اوسنی وضعیت کې او دا به دوی د خامخا خلک دې ته هڅوي چې د دې